توګه ولې په دنده وسنډو؟ البته د اجرایي ریاست په وینا چې ستاسو دنده سنډول شوې.
متاسفانه مخکې له دې نه چې په دې سوال ته ځواب وایو، هغه خبره چې اصلا په دې باندې جنجال راپورته شوی دی زه باید هغه واضح کړم. هغه دا و چې تیره پنجشنبه د جناب عمرادیان صاحب په انسټیټیوټ مطالعاتو ستراتیژیک مطالعاتو کې یو مجلس و چې هغوی د سولې په ارتباط یو تحقیق کړی و 40 کلن چې مرض په کوم ځای کې ده. هغه ځای کې زما هم یو بیانیه موجوده وله. زما د بیانیه عنوان دا و چې د فرات سره راځي مقابله وکړو. کمونستان راغلو خپل سوشالیزم کمونیزم د په افراطی بڼه غوښتل چې په افغانستان کې تطبیق کې عملی کې د شال جریبو د 1500 جریبو زمیدار به یو دهقان به هم فیوډال بوله، در حال کې چې د خدای بندگان فیوډال نه پیژني چې په امریکا کې شال زر جریبه 5000 جریبه مزکل لري او 1000 او 5000 او 6000 دهقانان غلامان لري. کله چې د کمونستانو په خلاف باندې ورسته بیا د روسیې د اشغال په خلاف باندې جهاد پیل سو او جهاد هم د افغانستان د علماو په خلو باندې پیل سو، په هغه کې علماو، طالبانو، مجاهد صاحبانو ټولو قرباني ورکړله، شوروي اتحاد ته یې ماتې ورکړله. په 1900 یو نوي کې مجاهدین برسره اقدار راغلو، یو مشترک ائتلافي حکومت یې جوړ. ولې؟ متاسفانه یو محدودې ټولې ټول قدرت انحصار کړ. د انحصار حد دا و چې سر اعظم د رئیس جمهور په خلاف جګړه کې و، رئیس جمهور د سر اعظم په خلاف باندې، جناب حکمتیار د سر اعظم په حیث باندې یو ساعت هم خپل دفتر ته نه دی پرې کړی. په 1904 نیمه کې د طالبانو د اسلامي تحریک حرکت شروع سو، په دې منظور باندې چې په ټول افغانستان کې ناامنی رامنځته سوله، هیچا مال، ابرو، عزت خوندي نه و. فقط په دې منظور باندې چې څنګه سوله راولي، څنګه امنیت راولي، څنګه د افغانستان ملي وحدت او ځمکني بشپړتیا تأمین کړي. تر له هغه له بولدک نه چې را شروع کېدل تر څو چې تر کابل پورې راتلو، جناب استاد برهان الدین رباني هغوی ته د سولې پرښتې ویلې. د هغوی سره په میلیاردو افغانۍ، د هغه وخت افغانۍ، دغه افغانۍ نه هغه وخت کې کم وزن درلود، له هغوی سره مرستې وکولې، هیئتونه تلو راتلو. جناب د للی صاحب اوس هم ژوندی دی، نن مجلس کې ولوایي خو زه شاعر یم، ما پیسې ورته وروړې. چکری صاحب و، واحدیار صاحب و، مولوی صاحب فائز تلو راتلو، د پیسې ورته وروړې. په قندهار کې ملا نقیب ته قومنده ورکړل چې خپل ټولې وسلې، خپل ټول ولایت طالبانو تسلیم کړی. بالکل استاد رحماني ورته لېږلې. دا یو حقایق دي کنه؟ یو څوک په کولو باندې مجرم نه ګڼل کېږي، بل څوک په ویلو باندې مجرم ګڼل کېږي. دا خو د افغانستان د دې ټولنې تاریخ حقایق دي کنه؟ حتی بل بیګا د پیام افغان رادیو سره په امریکا کې خندرشاه هغه ډیپلوماټ وو په ایران کې، هغه ویل چې اوس موږ ته رسمن مکتوب لېږلی و چې د طالبانو سره مرسته وکړي. دا د حرکت انقلاب اسلامي طالبان دي او ښه خلق دي کنه. ټولو مجاهدینو سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو ائتلافي حکومت رامنځته کړي او دوی به واقعا د فرشتو په شکل باندې کین. ولې هغوی هم د یو قشر حکومت اعلان کړ د افغانستان خلقو ونه منل، که څه هم 95% خاوره یې په لاس کې وله. هغوی هم د افراط ښکار سو، افراطی شکل باندې خپل اقدامات وکول. هغوی هم ونه کړ سوای په افغانستان کې حکومت وکوي. اوس تاسو ځواب تر اعظم د سولې د عالی شورا جوړښت دی، جناب کریم صاحب په وخت کې یو قسم و، د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې بل. د سولې د عالی شورا جوړښت د کریم صاحب په وخت کې د رئیس د شورا الیسون نه پرته نور اداري پلاوی انتخاباتي وو. موږ د انتخاباتو له کبله لمخې معاونین ټاکل. د انتخاباتو په نتیجه کې زما رایې زیاتې وې. اول معاون سلم 3 کال وروسته بیا انتخابات وو، بیا زما رایې زیاتې وې. اول معاون سلم د شورا الیسون ولې د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې د سولې د عالی شورا جوړښت مطلق دی غو پلاس کړه. د اتیا نفر عضو نه غړو نه 50 باندې هغه منحصر کړو. د جناب پیر صاحب رئیس د شورا الیسول سره 5 نفر معاونین را لېږلې دي چې 2 تنه هزارګان دي، یو پښتون ده، یو ازبک ده، یو ترکمن ده. د دې عازلو ناسب لري کولو مقرر کول دا ټول پر جمهور پورې اړه لري. تر اوسه پورې د ریاست جمهوری لخوانه ما ته هیڅ نو کوم مکتوب نه درغلی چې د تا دنده ځنډول شوی دی یا څنګه. البته د دې عزل نصب تر ریاست اجرایی پورې اړه نه لري.
جناب مجاهد صاحب، د کومې اړتیا له مخې په داسې اساس او شرایطو کې تاسو داسې څرګندونه وکړئ چې د اوسادر باندې په حواله طالبان د سولې په دارنګه د ضیا مسعود کیسم دی وکړه څه اړتیا وه؟
ښه، زه خو د یوه دینی عالم په حیث باندې د یو سیاست پوه په حیث باندې چې څلوېښت کاله په بطن متن د دې بحرانونو کې جریان لرم، د خدای په وړاندې مسؤلیت لرم، د ملت په وړاندې مسؤلیت لرم، باید حقایق ووایم. که د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي الدین النصیحه، قالوا لمن یا رسول الله؟ قال لله ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم. نبی علیه السلام وایي دین خیر خواهی ده، دین نصیحت ده. صحابه یا رسول الله چا لپاره وایي؟ د الله او د الله د کتاب او د الله د رسول لپاره، چې دغه ملاتړ او حمایت پکوي، او د مسلمانو حکمرانانو لپاره او د عام خلقو لپاره. ما مجبوریت درلود چې زه مرض په ګوته کړم چې افراط ده، او د مرض لپاره علاج پیدا کړم چې د افراط باید علاج وسپي یو شکل اشکالو باندې. ما په هغه ځای کې د افراط تر عنوان لاندې د حدیث او آیات نقل کړ. د الله تبارک وتعالی وایي سی ولا تغلو فی دینکم، تاسو په دین کې افراط مکوئ. پیغمبر خدا وایي ایاکم والغلو فی دین فانما اهلك الذين من قبلكم الغلو فی دین، تاسو په دین کې د افراط نه ډډه وکوئ. له تاسو نه مخکې قومونه چې تباه سوي دي هغه هم د افراط له کبله تباه سوي دي. نو د یو مسلمان د یو دینی عالم او د سیاستوال په حیث باندې ما وظیفه درلوده چې دا مسایل مطرح کړل.
طالبان اوسنۍ جګړه جواز لري کنه؟
د طالبانو اوسنۍ جګړه د یو ایجنډا ده چې د خارجي قواو د موجودیت په خلاف باندې. هغوی وایي چې موږ نه غواړو چې خارجي قواو د په افغانستان کې، موږ د افغانستان خپلواکي او استقلال غواړو. دا چې جواز لري او نه جواز لري دا په یغو پورې اړه لري، ولی زموږ غوښتنه د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې مخکې هم ولا مخکې هم مخکې هم مخکې هم موږ ویلي، اوس هم وایم چې هم وسلوال مخالفین خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک هغه د افغانستان د حکومت سره د مذاکرات میز باندې باندې کینی. ټول هغه جایز مطالبات چې لدی سره دي د افغانستان د علیا منافیو په چوکاټ کې دي، هغه باید دولت سره مطرح کړي او په یغو باندې بحث وسي. د افغانستان د علیا منافیو په چوکاټ کې دي نه هغوی ته د حل لاره پیدا کړو. کنن د یو چا په خلاف باندې موږ فتوا ورکوو، البته چې کوم ځای دی فتوا ده هلته به ورته ورکوو، چې کوم ځای دی فتوا ده نور مراجع فتواوې موجودې دي. که فرضاً پرون ما د حکمتیار صاحب په خلاف باندې فتوا ورکوله چې د هغه حرکت مقابل د افغانستان حکومت کې په دومره شکل باندې مردود ده، نن به زه د هغه سره څنګه په یو میز باندې کېنستلم؟
دینی عالم او د چې تاسو ویلي چې زه مجبور یم چې باید دا خبرې وکړم، ستاسو فتوا څه ده؟ د طالبانو جګړه جواز لري کنه په اوس وخت؟
البته ستانه نه فتوا زه دې رواو دي نه روا په حساب نه غیم. زه دا وایم، زه وایم چې موجوده بحران د افغانستان په ګټه باندې نه ده. د موجوده بحران لپاره نظامی حل لار پیدا کول دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه ده. زه باور لرم چې نه د طالبانو اسلامي تحریک کولای سي د افغانستان حکومت ته ماتې ورکړي او بیا په یوازې سر باندې حکومت جوړ سي، او نه د افغانستان حکومت کولای سي د طالبانو اسلامي تحریک له صحنې نه غایب کړي، لکه څنګه چې مخکې دی فکر کړی وو د بندې ونډې په طرز کې چې دا نور د افغانستان د صحنې نه غایب سولو. دا فکر غلط ده. پرون مو د یو نیم لک خارجي پوځونو او یو نیم لک داخلي پوځونو په موجودیت کې د ډګری د جګړې په ډګر کې هغوی ته ماتې ورنکړله، نن هم یې هغو ته ماتې نشي ورکولی. بناً د دغه مرض حل لاره دا ده چې دواړه خواوې مخلصانه د مذاکراتو په میز باندې کینی او د افغانستان د قضیې لپاره یو سیاسي حل لاره را پیدا کړي په عوض د نظامي حل لارې باندې.
هغه بیانې چې تاسو هلته ورکړو چې بیا ترې جنجال راپورته شو، په هغه کې تاسو دا ویلي وو چې طالبان یو ډېره لویه قرباني ورکړه او قهرمانان دي. کله چې څوک قهرمانان شي قرباني ورکړي، او تاسو بیا مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې د یو دیني عالم په توګه زه مجبور مکلف یم چې خبرې وکړم او حقایق روښانه کړم، حدیث شریف ته وړاندې کړه. اوس وخت کې ستا فتوا څه ده؟ جګړه روا ده او که ناروا ده د طالبانو؟ حال دا چې تاسو مخکې ویلي وو چې طالبان قهرمانان هم دي، جګړه یې کړې وه.
ما هغه وخت کې هم ویلی و چې د طالبانو اسلامي تحریک یا د طالبان د بالکل تحریک منه بدوی یاد نه کوم. طالبان او دینی عالمانو دی کمونستانو دی شوروی اتحاد په خلاف جهاد پیل کو، جهادی کامیاب کو، ورسته دی جهاد نه دی مدرسو ته لاړ، خپل کتابونه یې کړو، ولې بیا د ګډوډیو په نتیجه کې چې دی راپورته سولو په 1904 دی وکي، هغوی په هغه وخت کې چې تر کابل راتلو ما نه دی ورته ویلي، جناب برهان الدین ربانی ورته ویلي دي، کلیپونه یې موجود دي، هغوی ته د سولې پرښتې ویلي، ما هغه نقل قول کړی ده او نقل قول منفي میډیا لغه نه منفی برداشت اخیسته ده او نشر کړی دي.
احمد ضیا مسعود، تاسو د پاکستانی جنرالانو مامور یاد کړی است، په دغه اړه تاسو وایي؟
ما بیا هم درته وایم چې د موږ د ټولنې مرض همغه افراط دی. الله تبارک وتعالى وای و ان جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. و کی یو فاسق سره تاسو کوم خبر راوړي، تاسو دې غوس پناوي وکي مخکې لدین چې حسنه چې تاسو په ناخبری باندې یو چاته ضرر ورسوي او بیا په یغبان پیغمانه یاستي. نن سبا متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې د عامو خلکو نه خو ګیل نه کیږي، زموږ زوبده سیاستمداران هم ځان ته چوي بي دي کوم سند او دلیل نه په یو چا باندې الزامونه لګي. زبه بالکل د دې الزام نه ورته سم د احساساتو په لړۍ کې، د احساساتو په چوکاټ کې دیني نه بده هغه نه یو څه ویل سوي. زه نه غواړم چې لږ سره مشاجره وکوم، نه غواړم خپل قضیه د افغانستان د ملي نفاق باعث وګرځوم، پرېږدم دغه قضاوت د افغانستان خلکو ته.
د دینی علماو کاردا دي چې عام افکار روښانه کړي او هغه څه چې د اسلام لاروي چې هغه ورته روښانه کړي او څه چې په اسلام کې راغلي. په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت ترمنځ جګړه ده، امنیتي ځواکونه وژل کېږي او وسله وال طالبان وژل کېږي، حال دا چې دواړه افغانان دي. کوم شهیدان دي؟ افغان امنیتي ځواکونه که طالبان؟
هر هغه څوک چې په افغانستان کې معصوم بې ګناه انسان وژل کېږي، دا که د طالبانو په لاس باندې وژل کېږي دا د غندنه وړ ده او زه یې غندنه کوم. دا که د حکومت په لاس باندې وژل کېږي د غندنه وړ ده، زه یې غندنه کوم. دا که د خارجي قواوو په لاس باندې وژل کېږي د غندنه وړ ده او زه یې غندنه کوم. زما دین په دې کې ډېر روښانه ده، هیڅ مشکل په دې کې نه لري. زه نه غواړم چې یو طرف مقصر وبولم بل طرف غیر مقصر، یو طرف ملامت او بل طرف سلامت. زه وایم چې د موجوده بحران د حل لاره دا ده چې ټولې خواوې د بحران د مذاکراتو په میز باندې کینی، د افغانستان د علیا منافیو په چوکاټ کینی، د افغانستان د بحران لپاره سیاسي حل لار پیدا کړي.
تاسو د معصومانو خبره وکړه، له معصوم نه هدف څوک دی؟ هغه چې په ملي اردو کې دی یا په امنیتي ځواکونو کې دی، کار په طالبانو کې دی، او یا هغه چې په منځ کې عام وګړي وژل کیږي؟ کوم معصوم؟
هغه انسان، هغه انسان چې بی ګناه ده، هغه چې نه په ملي اردو کې ده، هغه چې نه په طالب کې ده او یا د طالب لخوانه بی ګناه وژل کیږي، یا د ملي اردو لخوانه بی ګناه وژل کیږي، یا د خارجي قواو په باریک بی ګناه وژل کیږي، دا بالکل هاسې عمل ده چې ټول افغانان د هغه نه کرکه لري او هغه باید وغندل
شي. امنیتي ځواکونه د خپل کور نه دفاع کوي، دا وی وژنه شهادت نه ده؟
بالکل، انما الاعمال بنیات و انما لكل امرئ ما نوى. هر څوک چې په هر نیت باندې د دې مملکت نه دفاع کوي، الله به د هغه نیت مطابق هغه ته ثواب ورته ورکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو د احمد ضیا مسعود د فرانسې کیسه مو کړله، په څلور لسیز کې په افغانستان کې جنګونه دي، مشکلات دي، په داخلي ډلو ټپلو کې، البته خارجي ابادي نه څېړو، په داخلي ډلو ټپلو کې هغه اصلي عاملین څوک، هغه اصلي مشکل چا راولاړ؟ لنډول زما
ما مخکې تاسو ته وویل چې په دې څلوېښت کاله کې کمونستانو هم افراط وکاو، متاسفانه وای نه کړای سوای چې د افغانستان عیني واقعیتونه، د افغانستان اسلامي روایت، د افغانستان ملي عنعنات په نظر کې ولري، او د سړول باندې حکمراني کوله. دوی فکر کاوه چې شوروي اتحاد زموږ شاته ولاړ وي، نور د دنیا هیڅ قوت موږ ته ماتې نه شي راکولی. مجاهدینو هم په هغه وخت کې ما ورته اشاره وکوله چې افراط نه کار واخیستله، یوې ډلې دا فکر کاوه چې نور قدرت زموږ په لاس کې راغلی ده، نو هیڅوک نسي کولای موږ د قدرت نه لرې کړي. هغه د افغانستان ملت شاهد دی چې رئیس جمهور د صدر اعظم په خلاف باندې، صدر اعظم د رئیس جمهور په خلاف باندې، هغه فارمولې چې د بن نسوان په خلو باندې د ملالي متحد چوکاټ کې وړاندې کېدلې، او یو نورې فرمولې ول، یغو ته احترام ونه کړ، د خپلو د خپل شخصي ګروهي منافیو په چوکاټ کې دینيني د خپل فکر مطابق اقدامات وکول چې نتیجې په افغانستان کې جګړه سره همچنان طالبانو افراط وکړ دغه افراط ک نوې سوای په هر